د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته له طالبانو سره د سولې د حلو ځلو په اړه اورېدلی شئ. دا به هم واوري چې ترکیه له افغانستان سره په امنیتي او اقتصادي برخو کې د مرستو نوې ژمنې کړې دي. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیواله اجماع په کار ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکي د جګړې له بیرې د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییزه او نړیوال اجماع په کار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت سي. د امنیت شورا د اعلامیې په حواله ښاغلی اتمر پرون په ترکیه کې له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې پر ګډه مبارزه او له افغان قواوو سره د ترکیې د پوځي مرستو پر دوام خبرې وکړې. په اعلامیې کې د ښاغلی اتمر د وینا هم راخیستل شوی چې ویلي دي افغانستان د داعش ډلې خلاف جوړ سوی ائتلاف کې تازه شامل شوی او داعش ډله د افغانستان سیمې او نړۍ خطر امن ته خطر دی. د ترکیې د ملي امنیت شورا سلاکار سیف الله هاشم اوغلو په اقتصادي، تعلیمي او امنیتي برخه کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. ترکیې ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار سفر نن پای ته رسیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه بولي. دغه 12 کلن زلمی د روزګان ولایت د یو شوونځي زده کوونکی و چې تیر کال یې له خپل اکا او نورو ملیشو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې برخه اخیستې وه. وسلوالو طالبانو دی د دوشنبه پر ورځ د روزګان په مرکز ترین کوټ کې وویشته او د وژلو مسؤلیت یې واخیست. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې دغه وژنه له ټولو قوانینو سرغړونه ده.
دا د اسلامي تعلیماتو پر ضد کار دی. دا د حافظه قوانینو او د نړیوالو قوانینو پر ضد باندې په ځانګړي توګه باندې بشرپاله قوانین چې د جنگ د حالاتو لپاره وضع شوي د هغوی خلاف کار دی.
شغلی بیدار ول چې د احمد وسیل لخوا دولت ضد وسلوالو ته کوم ګواښ نه و متوجه. د بشري حقونو یو شمیر نړیوالو مدافع ډلو هم دا پیښه غندلې او د بشریت ضد یې بللې ده. د میدان وردګ ولایت د څلور ولسوالۍ ځوانانو په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د پروژو د امن او څارنې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته ویل چې د چاک، سیدآباد، نرخ او جلریز ولسوالۍ دغه ځوانانو د ژمنه پرون له والي حیات الله حیات سره په کتنه کې وکړه.
ځوانانو په یو غږ د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره وویل چې په خپلو سیمو کې به د پروژو امنیت ساتنه کې دوی همکاري کوي. دغه راز د اصلاحاتو لپاره د والي ښاغلي حیات له لوري د پیل شوو فعالیتونو او هڅو په ستایلو سره وویل چې دوی غواړي چې همکار ورسره پاتې شي.
د همکاري او تعهد اسپارنې په نوم د غونډې کې ولې ژمنه وکړه چې په ولایتي اداره کې د اصلاحات راوستل یې اساسي هدف دی. په دې برخه کې د ځوانانو د همکاري غوښتنه هم وسوه. د سوریې په لسګونو زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. دغه جګړه د سوریې د شمالي شهر حلب ته نږدې روانه ده. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو پرون ویل چې شای او یا زره سوریایان به د سرحد خوا ته روان وي. خو د سوریې د بشري حقونو د سر اداره دغه شمیر شاوخوا 40 زره شي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اکوادور کې وویل چې د سوریې خلک د روسي الوتکو د بمباریو له ډاره تیښتې ته مجبور سوي دي.
نن موږ وینو چې په سوریه کې هوایي حملې او نور بریدونه روان دي. په حلب کې ورستۍ بمباری د ترکیې سرحدي سیمو ته د زرګونو ملکیانو د تک سبب شوې. زموږ اروپایي دوستان راڅخه غواړي چې د کډوالو د دې بهیر مخه ونیسو، خو زه له دوی څخه پوښتم چې د دغو خلکو مخه څنګه ونیسو چې په داسې یوه غمیزه کې ژوند کوي. د روسیې رژیم پر دغه خلکو بمباری کوي. آیا دا سوریایان له تیښتې پرته بله چاره لري؟
د سوریې دولتي ځواکونه چې د روسي هوایي بریدونه هم ورسره ملګري دي، حلب ته نږدې ځینې پرمختګونه کړي دي. ګومان کېږي شاوخوا 3 لک کسان به په حلب کې د دولتي ځواکونو لخوا د عملیاتو په بهیر کې د اکمالاتو د عمده لارې تر بندېدو وروسته راګیر پاتې وي. دغه عملیات د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هغه خبرې چې تیره اونۍ په جنیوا کې وسوې زیانمنې کړي دي. ناتو وای په سوریه کې د روسیې هوایی حمله د سولې هغه خبري اغیزمن کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتو پیل شوی. د دغو مذاکرو هدف د سوریې د تقریبا 15 کلنې کورنۍ جګړې ته د سیاسي حل لارې موندل دي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې د روسیې د هوایی بمباریو شدید کېدل چې تر ډیره د اپوزیسیون ډلې په نښه کوي هغه هڅې زیانمنوي چې د سوریې شخړې ته د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره روانې دي. د ناتو سرمنشي د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امستردام ته رسېدلی دی. ده وویل په سوریه کې د روسیې زیاتېدونکی حضور هلته یې هوایي فعالیت کړکېچ زیات کړی دی. د زیاته کړې د ترکیې قلمرو ته د روسیې الوتکو داخلېدل د ناتو له هوایي قلمرو سرغړونه ده او دا مسله خطرونه ایجادوي. د امریکا په یو استخباراتي ارزونه کې ویل سوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په عراق او سوریه کې کمزوري سوي خو په لیبیا کې د قوي کېدو په حال کې ده. په دې نوې ارزونه کې چې پرون د سپینې ماڼۍ لخوا خبره سوي ویل سوي چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې د غړو شمیر 25,000 ته راټیټ سوی حال ده چې په خواه شمیر شاوخوا 1,500 ګڼل سوی و. د دې سختریزې ډلې د غړو شمیر 25% د جنګ په ډګر کې د اوښتو تلفاتو د دوی د تیښتو او د امریکا په مشرۍ د ایتلاف لخوا د رواني مبارزې له کبله کم سوی دی. دغه ایتلاف د دې ډلې خلاف هوایي حمله او د جنگ په میدان کې د عراقي او کوردي ځواکونو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویل داعش ډلې ته زیات تلفات اوښتي دي. د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو دغه راز د عراق د پوځ قبایلي قواوو او د کردانو د پیشمرګه پوځیانو په ګډون د ایتلاف د غړو ستاینه وکړه چې د جنگ په میدان کې یې هڅو نتیجه ورکړې ده. له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ایتلاف د داعش ډلې پر اهدافو 3,000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. ارنست وایي دغې مبارزې او نړیوالو هڅو هم چې له دې ډلې سره د بهرنیو جنګیالیو د یو ځای کېدو د مخنیوي لپاره روانې وي مثبت اغیز کړی دی. او د بیطرفه متخصصانو لپاره د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د ویکی لیکس مؤسس جولین اسانج چې په خپل سر په لندن کې د اکوادور په سفارت کې توقیف سوی باید خوشي او تاوان ورکړل سي. د ملګرو ملتونو د یوې ډلې مشر سیونګ فیل هانګ چې د خپل سرو توقیفونو په برخه کې فعالیت کوي نن د ازادۍ د محرومیت هغه بڼه چې اسانج ورسره مخامخ سوی خپل سری توقیف وباله. اسانج چې سویډن د جنسي تور له کابل خپل خاورې ته استنول غواړي د 2012 میلادي کال جون میاشتې راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې ژوند کوي. د بریتانیا حکومت وایي د قانون له مخې سویډن ته د اسانج د سپارلو په برخه کې قانوني عذر لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر در سره شریکو. په همدې اړه مو د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالی شینواري نظر هم اخیسته.
هل ځلې ګړندۍ شي او د سولې لپاره هوډ نور هم قوي شي، زه د دې نه ډېره زر هیله من یم چې د سولې مخامخ خبرې
شي. ترکیه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د نویو مرستو ژمنې وکړې.
راتلونکی کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتیږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیې ته لیږل کیږي.
د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې دا غږ غلی شو. حیات گردیزی وفات شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند ازادي راډیو ته د حیات گردیزی پاړه وویل.
تیره اونۍ گردیزی صاحب زما دفتر ته راغی. هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. په کې ساسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو. تکل شوی د سبا په اسلام آباد کې د افغانستان، چین، امریکا او د کوربه هیواد پاکستان استازي له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي لپاره غونډه وکړي. دا تر وی میاشتې په لنډه موده کې ورته دریمه څلور اړخیزه غونډه ده چې جوړی شي. افغان چارواکي هیله مندي چې دا ځل به په غونډه کې مهمې پریکړې وشي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسي د پاکستان په اسلام آباد کې درې مڅلور اړخیزه غونډه جوړه کړي. چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د لارې نقشه نهایی شي او طالبانو ته به بلنه ورکړی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي د سولې په مسأله کې د نورو هیوادونو جدیت ته په پام هیلې زیاتې دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیلشته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
تر اوسه پورې طالبانو رسمن نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته تیار دي، خو بیلابیلې سرچینې وایي چې یو شمېر طالبان غواړي چې د خپل هیواد شخړه په خبرو حل کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې به شاید داسې ډلې وي چې خبرو او د جګړې بس کولو ته تیار دي. عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې وویل د ملا عمر مړینې د طالبانو په منځ کې ژور درز جوړ کړی، د سولې خبرې یې پیچلې کړي، خو له دې سره سره دلایل شته چې د سولې خبرو ته هیله وشي او په افغانستان کې 15 کلنه وینه بهیدنه ورسره پای ته ورسیږي. د طالبانو په منځ کې اختلافات او په څو ډلو د هغوی ویشل کېدل ځینې کتونکي له دې ډلې سره د سولې د خبرو په وړاندې اندېښمن کړي دي، خو نن اسوسییټډ پریس خبري آژانس د طالبانو د سرچینو په قول ویلي چې ملا اختر محمد منصور توانېدلی چې ډېر ناراضه طالب قومندانان بیرته پخلا کړي. ویل شوي چې د دغو کسانو په منځ کې ملا حسن رحماني او ملا ذاکر هم شامل دي چې مخکې د اختلاف له کبله ملا اختر محمد منصور له خپلو دندو لرې کړي ول. د سیاسي چارو طالب پلو نظر خاوند نظر محمد مطمئن اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې د طالبانو په منځ کې د یووالي رامنځته تک د سولې د پروسې لپاره ګټور دی. له بلې خوا دا احتمال هم شته چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پای ته رسیدل دا ډله په خپل قوت غره کړي او جنگ ته لا زیات زور ورکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیر کال د جولای له 8 را په دې خوا ځنډیدلې دي.
د افغانستان د سولې د هڅو د همغږي کولو لپاره د څلور اړخیزو خبرو دریمه غونډه سبا په اسلام آباد کې په پام کې ده. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون هیله څرګنده کړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به په راتلونکو شپږو میاشتو کې پیل شي. آیا د سولې رسمي خبرې په رښتیا هم په راتلونکو شپږو میاشتو کې ممکن دي چې پیل شي؟ دا موضوع احمد تکل د ولسمشر د ټولنیزو چارو له سلاکارې ملالې شینواري سره په مرکه کې څېړلې ده. میرمن شینواری د مرکې په پیل کې هیله څرګنده کړه چې طالبان به تر شپږو میاشتو په لنډه موده کې د سولې خبرو ته کښېني.
څنوست د پاره کې اوس د سی خلکو ته داسې ویل چې دغه سبا دا پروګرام شروع کیږي، دا به ډېر زر یو پیړنۍ هیله منتیایي د سولې د پاره خلک واقعا چې پیږي د سولې د پاره. زه فکر کوم دغه د شپږو میاشتو دا د یو احتیاط د پاره دا خبره شوې ده چې خلک د ناهیلي نشي او ډېر زر د سولې د پاره چې فکر وکړه چې بیا ولې ونه شو دا کار. هلې ځلې روانې دي. زه فکر کوم چې هم د دولت لوری ښه تمایل لري او چې موږ قطر ته هم تللي وو هلته هم تمایلات ډېر ښه و، مثبت و. د غونډې اصلي هدف دا و چې وښيي چې طالبان د پاکستان د اثر لاندې نه دي، بلکې دوی مستقل هم کړی شي چې د دولت سره فیصلې ته ورسیږي. یو خبره دا وه. بله خبره دا وه چې هغوی په واضح کې کو دا څلور جانبه غونډه هم رد نه کړه. هغوی تقریبا داسې یو نظر یې لرل لکه موږ چې لرو چې دا یو نړیواله ستونزه هم ده چې مثلا اوس د افغانستان امنیت یوازې طالب په لاس کې نه دی یا په حساب د طالب دخوانه نه دی ګواښلی، بلکې د داعش دخوانه هم ګواښل کېږي. دا په واقعیت یوه سیمه ییزه ستونزه باندې بدل شوې ده د افغانستان لانجر. اما دا هیله وه چې دوی ته په مستقله توګه ورته اهمیت ورکول شي او دوی سره مخامخ خبرې وشي. چې البته زه چې ګورم په دولت دننه کې هم تمایلات شته دی، دوی هم غواړي چې د سولې دپاره بېلابېلې لارې ولټول شي. که د سولې دپاره صرف یوه لاره ونیسو موږ نتیجې ته نه رسیږو.
بله، که شپږ میاشتې مثلا د احتیاط نظر وي، ستاسو تمه څه ده؟ تر دې لنډه موده به د سولې خبرې پیل شي او که تر دې په اوږده موده کې؟
زما په نظر کې هلې ځلې ګړندۍ شي او د سولې دپاره هوډ نور هم قوي شي، د دې نه ډېره زر هیله من یم چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مګر تاسو خو پوهیږئ چې په دې کې یو لوی ستونزه دا ده چې اوس عملا زمونږ د سولې د هڅو په ادبیاتو کې د طالبانو د ډلو په نوم اصطلاح زیاته شوې ده، په دې معنی چې طالبان یوه ډله نه دي. ظاهرا له خبرو اترو سره د ملا اختر محمد منصور ډلې لیوالتیا ښودلې، د نورې ډلې به څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې دغه د نورې ډلې په مقصد دا ده چې موږ کړی چې طالبان په دوه برخو ویشو، یو هغه چې ځان مستقل بولي او هغه طالبان چې د پاکستان تر اثر لاندې ځان ګڼي. نو زه فکر کوم که د څلور جانبه خبرې ووي دا به د هغه یو اړخ د خاطره وي، او که چېرته موږ مخامخ خبرو ته چمتو شو او تقریبا هغه مستقل چې ځان ته وایي هغه طالبانو سره خبرې وکړو نو دا به بل اړخ وي. او په څنګ کې چې د داعش مسله هم ده، د دې ستونزې د هوارۍ لپاره هم باید دغه فعاله ډیپلوماسي د سولې رامنځته شي چې دا اوس جریان لري. نو زه فکر کوم چې دغه مختلفې لارې چارې که ولټول شي انشاءالله چې موږ به واقعي سولې ته ورسېږو، هغه سوله چې د ګواښ لاندې سوله نه وي او زر د منځه لاړه نه شي.
بل یو وروستۍ پوښتنه، تاسو وایئ چې یو مستقل طالبان دي او یو هغه دي چې تړلي دي له بهرنیو استخباراتو سره، یوه بله ډله ستاسو په نظر هغه ډله نه ده چې له داعش سره نږدې همکاري لري؟
زه فکر کوم چې دا زما نظر نه ده چې زویم چې ما دا تقسیمات کړي، ولې داسې انګېرل کېږي چې طالبان په دوه درې برخو ویشل شوي دي. نو زه فکر کوم که چېرته دا واقعیت هم ولري چې دوی په دوه درې برخو ویشل شوي دي، نو دغه د ټولو سره باید موږ د سولې دپاره د هلې ځلې وکړو. خو هغه طالبان چې د داعش خوا ته تللي دي هغوی سره د خبرو امکانات ډېر کم ګورم، ځکه هغوی بل ډول عمل لري او هغوی سره هېڅ هغه د خبرو کړو شاید امکانات موجود نه وي. یعنی هغه څوک چې موږ باید ورسره د جګړې د لرې نه سولې ته ورسېږو هغه به هماغه د داعش برخه وي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالی شینواری څرګندونه مو له طالبانو سره د سولې په ارتباط اوریدې، دی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره سوله ممکنه ده خو له داعش سره سوله ممکنه نه ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مسولان وایي چې ترکیه د نویو ژمنو سره سره نوموړي هیواد ته د زړه زده کړو لپاره د افغان پولیسو د منلو په برخه کې څو چنده زیاتوالی راوستی دی. د دغې شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دغه ژمنې د ترکی چارواکو لخوا دغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر په مهال شوي دي. شغل اتمر د ترکی چارواکو سره د خبرو لپاره د تیر چهارشنبه په ورځ د غیوات ته ولاړ. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت نړیوالې مرستې سمې مدیریت نه کړي نو د تیرو 1415 کلونو تیروتنې به تکرار شي. اجمل تورمان راپور لري.
د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي او امنیتي اړیکو د ښه کولو او د دغو هیوادونو د ملاتړ د خپلولو په هدف د افغان حکومت د هڅو په دوام ترکیه وایي چې د ناټو په چوکاټ کې به له افغانستان سره خپلې پوځي او امنیتي مرستې جاري ساتي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غژمنې ترکیې ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار د سفر او ترکی چارواکو سره یې د خبرو پر مهال شوي دي. دی وایي چې محمد حنیف اتمر د پنجشنبه په ورځ له خپل ترکی سیال سیف الله هاشم اوغلو سره کتلي او د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې له افغانستان سره د ترکیې د پوځي او اقتصادي مرستو او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کړي دي. د ښاغلي غورځنګ په وینا ترکیه د افغان حکومت له لومړیتوبونو چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه او په ورته وخت کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر دی ملاتړ کړی دی.
د ترکیې لوری تعهد وکړ چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د ناتو په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ادامه ورکوي او په عین حال کې به د افغانستان له اقتصادي سکتور سره هم د اقتصادي او تعلیمي سکتور سره هم خپلې مرستې غځوي. په دې لیدنه کې یادونه وشوله چې راتلونکی میلادي کال به د هغو پولیس افسرانو تعداد زیاتېږي چې هر کال د پولیسو د رهبرۍ د مهارتونو د زده کړې لپاره ترکیې ته لیږل کېږي. که هم همدارنګه یادونه وشوله چې د ترکیې جمهوریت به له افغانستان سره د انساني قاچاق په مخنیوي کې همکاري کوي.
ښاغلی اتمر د ترکیې چارواکو سره د خبرو لپاره د تیرې چهارشنبه په ورځ نوموړي هیواد ته تللی. د ملي امنیت د شورا ویان وایي ټاکل شوی چې ښاغلی اتمر د ترکیې د ملي دفاع وزیر د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او د نوموړي هیواد د استخباراتو له رئیس سره هم وګوري او د دوشنبه په ورځ بیرته هیواد ته راستون شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت نړیوالې مرستې په جدیت سره مدیریت کړي، کنه نو د تیرو 14 کلونو تیروتنی به تکرار شي. د چارو کارپو زلمی وردک په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
کوم کومه چې بهرنی وادنه د افغانستان سره کې تیر د موږ مشران لکه په خاني ته 14 یا 15 کلنې حکومت باندې چې خپل شخصي منافو باندې استفاده کنه وکړي، نو سیلا دا د چې مشران په خاني استفاده د متوجه شي تیر درسته استفاده دي مرستنه استفاده ځنه وشي، نو هم افغانستان اقتصادي قوت پیدا کی، هم نظامی قوت درسته قوی کی، او هم د فساد مخه نیول کی.
ترکیه په تیر څو کلونو کې د ناتو د پریکندم راتل د ماموریت په چوکاټ کې له افغانستان سره مرسته کړي. په سلګونه افغان پولیسو په نوموړي هیواد کې زده کړې لیدلي او په ملکی برخه کې هم د یو شمیر افغان محصلانو د زده کړو کوربه پاتې شوی. دغه هیواد دغه شان د پوهنې، روغتیا او کلتور په برخه کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د پوځي چارو افغان کارپو زلمی وردګ وایي چې ترکیه په سیمه کې له پیاوړو هیوادونو څخه ده او افغان حکومت باید د افغان ځواکونو د تشخیص په برخه کې د دغه هیواد د مرستو د خپلولو په برخه کې هڅې وکړي.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر 2.5 بجو مخکې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل بلو. هیله کوم چې کله سمې ازادي رادیو ته راستوي لاندې راوستوي. وښده سمې سنه کله ناکله د تخنیکی ستونزو له امله بشپړ نه راسي شي او لوستل هم ګران وي، ځکه چې غناوریدونکو دا تمل لري چې دوی سمې سنل بلولو. خو اوس په کونړ ته مخ کړو. په کونړ کې د جرګې لاري د دوو کورنیو ترمنځ لاس کلنه دښمنۍ په دوستي بدله شوه. جرګې ته د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورخلای راپور راکوي.
لس کال وړاندې د دانګا مولسوالۍ کې د حاجی شهاب الدین او حاجی خانجان ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه راپورته شوه چې څو ځله د دواړو خواوو لخوا په یو بل ډزې هم شوي وې، خو څوک پکې نه وژل شوي او دواړو لورو ته پکې زیات مالي زیانونه اوښتي وو. هر طرف هڅه کوله چې ځمکه خپله کړي. خلک وایي د یادو کورنیو د پخلاین دپاره له دې وړاندې هم څو جرګې جوړې شوې وې، خو کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. اوس د دښمنۍ پای ته رسیدو لپاره د ولایت د مرستیال په مشرۍ کمیسون جوړ او دواړه خواوې سره پخلا کړي. د کونړ مرستیال والی او د کمیسون مشر قاضي محمد نبی احمدی راټول شو کسانو ته په خپلو خبرو کې وویل
دا الله جل جلاله د رضا د حاصلولو په امید او په دې مخه چې طرفینو ترمنځ صلح رامنځته شوی وي او د دې بدنیتی بیرته دواره په خنیت بدله شوی وسی او د دې ترمنځ پخوانی وروري بیا برحال شوی وي، پریکړه په سلو وشو چې طرفین د واک لیک فانی لمخې مکلفیت لري چې د مصلحینو پریکړه پر ځان تطبیق او پرته لچونو چرا قبول کړي.
هغه ویل که هر طرف لشوی پریکړه سرغړونه وکړي نو د جرګې د فیصلې په اساس په سخته ناغه ورکوي. حاجی شهاب الدین د جرګې د پریکړې په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا ستونزه موږ د دینه پیدا شوې چې دا زمکه زمنګ خپل زمکه و د زمنګ وراره په جی خانجان خرڅه کړي و او زمنګ حق په دې کې تلای و نو خپل حق د دفاع په خاطر باندې موږ په خپل زمکه او په خپل کور باندې کېناستلو او داوا مو چلا ولا بیا په شریعت کې موږ وګټله فیصله زمنګ په حق کې وشوله. خانجان قناعت نه کوو، قناعت نه کوو په صورت کې د جرګې دایره شلو جرګې د پک جرګې چې کوم فیصله بل سپینګيري د موږ په خپل باندې منلو ځکه چې دا جرګه مونږ بالکل منو په دې باندې کوم اعتراض نه کوو، بس پینګيري د جرګې شوې ماوین سه په مشرۍ باندې.
حاجی خانجان وای پوخا هم ډېر جرګې شوی خو عملی شوی نه دی او دا زلبه شوی فیصله په بشپړ ډول منی او مخالفت پې نه کوي.
زمزکه حقوقي لنجوات سنوري مسلې تر اوسه پورې په محکمو کې او په نورو کې ډېر جرګې شوی، دا به شلمه درشمه جرګې نشم خو اوس ماوین سه په لزانو سره دا جرګه خلاص شو. دا خو منو ځکه چې اوس فیصله وشو.
د کونړ مرستیل والی وای په ولایت کې داسې ډېرې شخصي دښمنۍ شته چې ورسره امنیت ته زیان رسیدلی دی او دوی هڅه کوي چې ټولې شخصي شخړې هوارې کړي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ. ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او البته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سونه هم پرې خبرونه کې لولو. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي او د افغانستان د هنرمندانو د ټولنې مشر حیات کرتیزی د ژوند پور پریکړ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د شغلي ګرځې مړینه یو ستره هنري ځای بولي او وایي چې حیات ګرځې د زړه د ناروغۍ له امله وفات شوی دی. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویاند هارون حکیمي سره مرکه کړې. شغلي حکیمي وویل
له بده مرغه موږ ته هم دغه خبر راورسید. د ګردیزی صاحب د جنازې مراسم پر 10 بجې د ادګا مسجد څخه پیل شول چې دا مهال به پای ته رسیږي. زه چې تاسو سره غږیږم، د حیات ګردیزی مرګ د افغانستان هنرمندانو ته، د افغانستان د هنر مینوالو ته، او په ځانګړې توګه د هنرمندانو اتحادیې ته یوه لویه ضایع وه.
هر وخت حیات ګردیزی د ناروغۍ پر مهال تاسو په جریان کوئ، د هغوی سره کوم مال راځم مرسته شوی په دې برخه کې درملنې کې څنګه؟
تیره اونۍ ګردیزی صاحب زما دفتر ته راغی، د ده د هنرمندانو د اتحادیې چې باید دلته یادونه وسي چې ګردیزی صاحب د افغانستان د هنرمندانو د راټولولو ابتکار هم کړی و. ډېر هنرمندان یې په خپل اتحادیې کې راټول کړي ول، هغوی سره په بیلابیلو وختونو کې مرستې کېدې او یو همغږي موجوده وه. د خپلې اتحادیې د پیاوړتیا په موخه په پرله پسې توګه زموږ سره ملاقاتونه درلودل چې موږ د دوی سره مرسته وکړو. تیره اونۍ چې هم دوی راغلل، د خپلې اتحادیې د تقویې لپاره یې ځینې وړاندیزونه درلودل چې وړاندیزونه یې ما د مقام څخه منظوري واخیسته او دوی ته مې بیرته وسپارل. د دوی سره مو خبرې وکړې، ولې هغه مهال د دوی په بڼه او په انداز کې کوم ناروغي نه حسېدله. موږ ته چې هم خبرونه رسیدلي ویل کېږي چې دوی د زړه د درېدو له کبله چې هغه یو اوږدمهاله ناروغي نه بلکې یو ناڅاپي حمله وي، د هغې له وجې ساور کړې ده. ځکه نو موږ ته دا اړتیا نه ده پېښه شوې او یا فرصت نه دی برابر شوی چې مرستې ته ورسېږو.
خغلی حکیمی، آیا تاسو تر کومه پورې د هنرمندانو سره د مرستې، خصوصا په داسې ځانګړو حالاتو کې چې دوی په درملنې ته اړتیا لري، د اطلاعات کول فرهنګ وزارت مرستې ته همکاري ته اړتیا لري، تر کومه مرسته همکاري کړې دوی سره؟
د افغانستان د هغو هنرمندانو چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د هغو لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت میاشتنی معاش د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ څخه غوښتي دي چې لنی کمر غدا خبره هم تایید شوی او دغه پیشنهاد منظور شوی دی. وخت پر وخت د افغانستان هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا مرستې رسیدلی او په بیلابیلو ډولونو نازول شوی. تاسو به د تیر کال په اوږدو کې د هنرمندانو ستاینه او هغوی ته د مډالونو د عطا موضوع هم اوریدلی او یا به مو رپورت کړی وي. دا مهال هم اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې متوجه دی، ولی یو ټکی چې دی هغه د وزارت په مجموع کې د مالی سرچینو د کمی خبره ده چې موږ په ډیره کچه نه یو توانېدلې. اما تر خپل وسه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرمندانو لاسنیوی کړی.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویاند هارون حکیمی و چې د حیات ګردیزی پر مړینه یې خوښنی څرګنده کړه. حیات ګردیزی وو چې نن وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد اسلام ارمان له خوستلې کې افغانستان ته سول هغه وخت راتلشي چې ټول افغانان همغږي شي. علی احمد د فراله و بکوا څخه پښتنه کوي د اسلام آباد په غونډه کې طالبان ګډون کوي. تر اوسه پورې په دې برخه کې طالبانو څه نه دی ویلي. سمیع الله حلمی تندر له پکتیا لیکي د پکتیا ډنډ پټان ولسوالي سړک ته ترانزیت شي او د پاکستان لوري ته دی په همدې سمه کې د ویزې د ورکړې سیستم فعال شي. هدایت امین هادی له هلمند او نوراغا له هلمند د حیات ګردیزی پر مړینه خوښیني څرګنده کړي. عبدالاحد احسان له هلمند لیکي د سولې خبري هغه وخت نتیجه ورکوي چې د پاکستان مداخله بند شي. تاج محمد له هلمند لیکي ډیر خوشاله يم چې د سولې خبري بیا پیل شي. حکمت حماس هم له هلمند سبانه خبرو ته چې د سولې پاړه دی هیله ښکاره کړې ده. مزمل اسلامي له ملالي شینواری ډیر مننه کړی دا ولیکي چې سوله برا شي. ملالي شینواری د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې مرکه لرله او د سولې خبرو ته هیله منوه. فضل شاه احمدزی د لوګر ولایت څخه پراستول سمس کلی کې د ولایت په ولایت پروګرام کې بلزل د لوګر ولایت چارواکي راوغوړي. البته یادونه کوم چې د ازادي رادیو د دې سات د راتلونکو سات د ولایت په ولایت پروګرام کې چې لڅلورو تر 15 بجو خبري شي د بلخ ولایت ځانګړی شوی دی او د بلخ چارواکي به تاسو پوښتنو ته ځوابونه ووي. دوی بجاو دیرش دقیقې شوې لند خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع پکار ده. محمد انیف اتمر ویلي د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره ایجاد شوی اتحاد به ګټور ثابت سي. د افغانستان لپاره د برېټانیا نوی سفیر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو حادثو ملاتړ وکړ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د احمد وسیل په نوم د یو زده کوونکي وژنه له نړیوالو او د بشر پالنې له قوانینو سرغړونه بولی. د میدان وردګ د څلور ولسوالیو ځوانانو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د پروژو او امن دغه راز د څارنې په برخه کې د همکاري ژمنه وکړه. د سوریې په لسګونه زره اوسیدونکو د جګړې له کبله د ترکیې د سرحد خوا ته روان دي. ناتو وای په سوریه کې د روسي هوایي حمله د سولې هغه خبري اغیزمن کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړې تو پیل سیوي. او د امریکا یو استخباراتي ارزونه کې ویل سیوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په عراق او سوریه کې کمزورې سوي خو په لیبیا کې د قوی کېدو په حال کې ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجيبې زمان څخه.
موکیل ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه ته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې د لغمان امنیتي وضعیت پنګونې ته برابر دی. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد ازادي رادیو ته ویل چې د لغمان ولایت وضعیت پنګونې ته مناسب دی او زیاته کړه چې راتلونکي کال به په هیواد کې د اوبو یو وشت بندونه جوړ سي چې د لغمان بندونه به هم پکې شامل وي.
لغمان کې زخ چې ګورم کوم خاص خان موجود نه دی، امنیت موجود دی. لغمان خپل ډیر مهم ارزښت لري د افغانستان په رابطه او پیسې مت موجود دي ټول پروژه لپاره. ان شاء الله راتلونکي کال موږ د لغمان په ساته ډیر بدلونونه او نوې انکشافونه به وګورو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد تیر پنځشنبه لغمان ته د خپل سفر پر مهال د دولتي چارواکو او سوداګرو سره وکتل او په دغه ولایت کې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د دوی وړاندیزونه واوریدل. د سوداګری او صنایع خونوي چې اړوند اداري دي د افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره په پاکستان کې د نندارتونونو د جوړولو زمينه برابر کړي. د دغه خونی مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په روسي شاوخواش پجو کلونو کې افغان سوداګرو ته د زمينه نه د برابر سوي چې په پاکستان کې د هندستان او نور هیوادونو په سیر افغاني محصولات ننداري ته کې شو درسي. شاغلي الکوزي وایي چې په روسي کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي لنجمن وضعیت په سوداګری او اقتصاد هم ناوړه اغیز کړي او که چارواکي ورته پام ونه کړي د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګری سطحه نور هم ټیټه سي. لدې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګری 2.5 میلیارد ډالر و خو اوس د سوداګری سطحه 12 میلیونو ډالرو ته رقم شوی ده. او په کابل کې افغاني د پنځشنبه په ورځ د نورو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیده. یو امریکایي ډالر اتش په افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو و 15 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني شل پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني شپته پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستانی کلداري 441 افغاني.
مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو د کرکټ له نړۍ یو خبر لرو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو نن د فیجی ټیم ته په خورا ستر توپیر ماتې ورکړه. افغانستان په 500 ورونو کې 340 منډې د نه لوبغاړو په سوسېدو وکړې. په ځواب کې د فیجی ټول لوبغاړي په 144 منډو وسوسېدل. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق او سوریه کې د کمزور کېدو په حال کې ده، خو په لیبیا کې واک په زیاتېدو دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د داعش د فعالیت په اړه دا تازه ارزونه سپینې ماڼۍ خبره کړې ده. جزئیات د فرشتې جلال زی پوره پور کې.
د امریکا د استخباراتي ادارو د ارزیابي چې د سپینې ماڼۍ لخوا خبره شوې
وای چې په عراق او سوریه کې د امریکا هوایی بمباریو او د کوردی او عراقي ځواکونو ملاتړ د دې سبب شوی چې په دې هیوادونو کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر 40% کم شي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرنو ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ته جدي تلفات رسیدلی دي. د امریکا د استخباراتو ادارې داسې اټکل کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شمیر په 2014 میلادي کال کې د 40 او 1.5 زره کسانو ترمنځ و، خو سږ کال دا شمیر د 19 او 25 زره کسانو په منځ کې دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندي ایملی هون ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په سوریه او عراق کې 10 زره هوایي حملې کړي او د هیوادونو ته د بهرنیو وسلوالو د ورتګ د مخنیوي هڅې هم زیاتې شوې دي. د ایملی هون په وینا د زیاتو وسلوالو د وژل کېدو له دې ډلې د یو شمېر وسلوالو د تښتېدو په استخدام کې کمزورتیا او د هغو ستونزو له امله چې بهرني وسلوال یې سوریه ته په تګ راتګ کې لري د داعش د وسلوالو شمېر کم شوی دی. خو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر د کمېدو یو بل دلیل شایي دا وي چې د شمالي افریقا د هیوادونو ځینې وسلوال له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره سوریه ته د تګ پر ځای لیبیا ته تلل غوره او آسان ګڼي. داعش په لیبیا کې لروان سیاسي بحران او بې ثباتۍ ګټه پورته کړي او د مدیترانې پر سواحلو په پراته ښار سرت کې خپل واکمني ټینګه کړې ده. د امریکا متحده ایالات اټکل کوي چې اوسمهال به په لیبیا کې د داعش د وسلوالو شمیر د 3 او 6 زره کسانو ترمنځ وي، چې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا دفاع وزارت په لیبیا کې د داعش د فعالیت څارنه کوي او د سپینې ماڼۍ په غوښتنه په لیبیا کې د دې ډلې پر ضد د اقدام کولو پر څرنګوالي هم غور کوي چې پوځي عمل هم پکې شاملېږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر ویلي چې دوی نه غواړي چې داعش په لیبیا کې هم د عراق او سوریه په څیر د سیاسي لانجو او بې ثباتۍ له امله له رامنځته شوي خلا څخه ګټه پورته کړي او زیاتې سیمې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو خپلواک متخصصان وایي د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج په لندن کې د اکواډور په سفارت کې په غیر قانوني توګه اوسي. دوی پریکړه کړې ده چې اسانج باید راخوشي شي او اسانج شایي په لندن کې د اکواډور له سفارته له 3 کلونو وروسته راووسي. پر ده د جنسي تیری تور دی او د سویډن حکومت د ده نیولو غوښتنه کړې ده. د بریتانیا حکومت وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډوي. جزئیات د ملالۍ بشیر پور راپور کې.
د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې که ملګري ملتونه اعلان وکړي چې د برتانیې او سویډن پر وړاندې دغه قضیه بایللې ده، د جمعې په ورځ به تر غرمې پورې د برتانیې د پولیسو لخوا نیول کېدل ومني. پر اسانج د جنسي تیری تور دی او د سویډن لخوا یې د نیول کېدو غوښتنه شوې ده. دوی د 2012 کال له جون راهیسې په لندن کې د اکواډور په سفارت کې اوسي. د برتانیې حکومت وایي قانوني اړتیا لري چې اسانج سویډن ته په لاس ورکړي او وایي اسانج قصدن په سفارت کې په اوسېدو سره توقیف ځنډولی. د برتانیې حکومت دا هم ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ پریکړه په قانوني توګه په برتانیا کې حیثیت نه لري. اسانج د استرالیا تابعیت لري او د جنسي تیری تورونه ردوي. د بیره لري چې کوونی ولسی شای امریکا ته په لاس ورکړل سي چیرته چې به په ویکیلیکس په پاڼه کې د زرګونو محرم او اسنادو د خبرولو په خاطر محکمه ته وړاندې سي. د سویډن قاضیانو ویل چې د دې قضیه د پلټونو په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ نظر د سویډن د قانون لمخه هیڅ رسمي حیثیت نه لري. د اسانج پلویانو له لاریون کوونکو غوښتلې چې د ملاتړ لپاره د اکواډور د سفارت مخې ته راټول سي. اسانج کمپیوټر پروګرامر او هیکر دی چې په 2016 کال کې د ویکیلیکس په نامه د محرمو رازونو پر افشا کولو ډله جوړه کړه. د دې ډلې فعالیتونو امریکا سخته په غوسه کړه چې پکښې د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 15 لکه نظامي محرمو اسنادو خپرول او 2.5 لکه ډیپلوماتیکي دوسیې خپرول شامل دي. د دغو اسنادو اصلي سرچینه د امریکا د پوځ یو سرتیری چلسی ماننګ و چې د جاسوسۍ په قضیه کې د 15 کالو په بند محکوم سو. اکواډور په 2012 کال کې اسانج ته پناه ورکړه او ولسمشر رفایل کوریا یوې خبري غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو پریکړه له 2 کلونو وروسته شي چې موږ پر سمه وو. ولسمشر کوریا پوښتنه وکړه چې آیا اسانج او اکواډور ته به د زیان په بدل کې تاوان ورکړل سي، ځکه چې د سفارت امنیت ډیر ګران و. برتانیې هم د سفارت مخې ته 24 ساعته ساتونکي درولي و چې که اسانج راووزي او د برتانیې پر خاوره پښه کېږدي فوراً یې ونیسي. د ملګرو ملتونو کاري ګروپ له هغه وروسته غونډه وکړه چې د ویکیلیکس لخوا یې د سویډن او برتانیې پر خلاف په 2014 کال کې شکایت ترلاسه کړ. ویکیلیکس په سفارت کې د اسانج پاتې کېدل غیر قانوني بللی وو او ویلی وو چې د یو سیاسي کډوال دی.
افغان سندرغړی حیات ګرځي تیر ورځ وفات شو او نن خاورو ته سپارل کیږي. د روان خبرونې په ترڅ کې مخکې زتیر وته ما اومي ویل چې حیات ګرځي نن وفات شوې دی. البته د جنازې مراسم نن تر سره کیږي. د ازادي او اوریدونکو تر پروګرام وروسته د حیات ګرځي و سندر سره شریک وو او لام دې سره د خبرونه سر تر رسیږي. په پوره سات خبرونه لرو.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو زموږ په پیغام سپټون کې دستګاه کې داونه بیا هم د دوستانو هغه نظرونه او وړاندیزونه ډیر اوریدل کیږي چې د افغانستان د سولې پاړه دي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې سوله د افغانستان یو اساسي او مهمه اړتیا او غوښتنه ده او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي. نو زه هم غواړم دغه ټلیفوني تماسونه تاسو سره شریک کړم چې ځینو اوریدونکو پکې د افغان حکومت لخوا د سولې هڅو ته خوشبيني شولې، ځینو بیا ویلي چې دا هڅې به شایي بریالۍ نه وي او داسې نور خپل نظرونه راته پریښي دي چې یو څو باید دلته تر واورو. هلو،
السلام علیکم. زه د پاره د ولایت څخه یمن ځنګو.
السلام علیکم. زم جانم د هیمن ولایت لا آزادۍ خصوص سالین خدای دې وکړي چې ورو غرات په افغانستان اڅه پنځه څخه حافظ الله څخه لکم چې امن راولي روغ جوړو کې د احوان څخه او لوغه څخه لکم چې اورونو راځي چې روغ جوړو کې والا بس افغانستان در بدر یو ورځ اورور من یو ورځ د بچا اورور من یو ونی دا څو په جام خنال کې تاسو له جوړ کې
السلام علیکم. زدا آزادی رادیو شو کرتون کې تخبل ژغیش پیغام یزدمه د دې د فارز سلام نه وایم. ځان سره دا دی چې صلح په افغانستان کې چې کوم د صلح خبرې کیږي هغه خبرې د صلح بې فائدې دي، ځکه چې د یو خوا څخه خارجان په افغانستان کې لا نور ظفر ځای کیږي، لا نور به د افغانستان د اشغال لپاره راځي او په بل سر کې بیا د مذاکرات خبرې د طالبان سره کیږي. نو موږ خو دې صلح ته هیڅ خوشبین نه یو، بلکې د صلح مردا شي بولو چې یو ماسي اټکلي خبرې وشي کیږي، ځکه چې نتیجه فضا دې لسکاله هم نه دا ورکړي. هغه وانونه، هغه دې شان، هغه بمبار پر ملت باندې شروع دي. نو موږ د ملت خلک دې صلح ته خوشبین نه یو، نن به د صلح په دغه طریقه سره کیږي. کچېری خارجان وکیلی وای، خارجان نه وای او د خارجان کوت وای، نو مشته مر به څو خوشبینه وای چې ټول حب په افغانستان کې راغلی وای. اما اوس مشته د ملت خلک او دې ته نه خوشبینه چې په افغانستان کې به څو حراسي.
السلام علیکم. زرمای سالار د کندهار ولایت معروف لسوالی تکلیف تر کوم. ما غوښتنه د افغانستان ولسمشر او جرایي رئیس څخه ده څرنګه چې افغانان د بیمنۍ څخه تر ټولو زیات رنځوړي، همدا بیمنۍ ده چې د خلکو پر اقتصاد، تعلیم او د ژوند پر هر اړخ ناوړه اغېز شیندي. تاریخ تر شاهد دی چې په افغانستان کې امن د مقدونی اسکندر څخه بیا تر اوسه چې په زرهاو کلونه کېږي د زور د لارې نه دی تامین شوی او د دې روان څلوېښت کلن ناورین راهیسې شاوخوا نولس لکه انسانان د تیغ تر خوله تېر شول، خو هغوی د زور د لارې اړوند مرامونو ته تسلیم نه شول. پردوی د افغانانو ترمنځ د باور فضا هر کله منځه وړې ده. اوسنی مشران باید هڅه وکړي چې نور افغانان پردي نه کړي، هغوی چې پردي سوي دي خپل کړي. د افغانانو غمخوار چې خپل افغانان نشي د نړۍ د بل کونج انسانان بخښنې کېدلای. د خدای پاره دی یو مذهب، یو دین، یو قبله، یو رسول او یو خدای جل جلاله پیروان یو. خو قتل او قتال مو د نړۍ تر ټولو بيدون انسانانو زیات دي. کوم رهبر کولای شي، کوم مشر کولای شي چې دغه ټولو وژنو د مرګ پتواوی پر ځای ودروي؟ کوم رهبر کولای شي، کوم مشر کولای شي چې د هر یتیم، هرې کونډې او هرې بورې جواب ووایي؟ دا هر وخت سوله په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د واښ ښکار کیږي. هیڅ مخالف لوری نه غواړي چې د اړوند تګلارې کړاونه بې ارزښته وبلل شي. نو طبعا په نوره نړۍ کې خلک زشت رګي، خو موږ یوازې اتکا توپک پر خوله کړې ده.
مننه وروره. له کندهار ولایت څخه زموږ اوریدونکي له جګړو څخه د افغانانو پر ستړیا او بېزارۍ خبرې وکړې، وایي چې نور باید د جګړو او زور له لارې نه، بلکې د روغې جوړې د لارې خلک پر کرار سي. محترمه، موږ هم په دې هیله یو چې دا ورځ ژر تر ژره راسي چې ټول افغانان د سولې او امن پر ټغار سره کښېني. خو تر د دمخ یو بل اوریدونکي مو بیا خپل نظر داسې څرګند کړی و چې ګواکې روانو حالاتو ته پکې تو د سولې روان نو هڅو ته خوشبيني نسته. نو راځي په دې اړه چې دغه هڅې به څونه بریالي وي، وقان څونه خوشبيني ورته سته یا نسته، د افغانستان د سولې عالي شورا نظر وورو چې له ازادي راډیو سره په دې تړاو یې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وایي:
لنیک مرغه د افغانستان د بحران د حل لپاره مختلف لارې چارې اوس په کار باندې لیدلې دي. لومړی د آسیا د زړو په کانفرنس کې د هیوادونو د ګډونکو هیوادونو په مشوره باندې یو کمیټې جوړه سوله چې په هغه کې د افغانستان حکومت، پاکستان، امریکا او د چین حکومتونه شامل دي، چې د وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره د مذاکراتو یو تګلارې جوړوي، یو لار نقشه جوړوي. ای خوانه د پګواش د موسیل خوانه په قطر دوحه کې یو بل کانفرنس، یو بل غونډه روانه و په غیر رسمي توګه باندې. کته هم د سولې عالی شورا په یو کې شرکت کړی دا رسمي ډول باندې، او د افغانستان دولت ولی بیا هم د طالبانو د اسلامي تحریک یو غټ هیئت د عباس تنیزی په مشرۍ باندې په یو کې شرکت وکاو، او لومړی ځلې د سترګوندونې وکولې چې د هغوی نه داسې معلومېدل چې هغوی اصلا د مذاکراتو لپاره آماده دي. نو جمعن دا دواړه هلې ځلې که سر رایو ځای کړو، د دې امید موږ تر کوي حالات خو ډېر بدل شوي دي. هغه غونډې چې په اسلام آباد کې او کابل کې ترسره سولې، له داخل د غونډو نه داسې څرګندېږي چې پاکستان دا ځلې په نسبتا په صادقانه ډول باندې واړی چې د همدغه تګلارې یا د روډ ماپ سلسله کې همکاري وکړي. نسبت د پخوانی په کلوړو کې بدلون محسوسیږي. نو هم د پاکستان حکومت، هم امریکا او چین واړی چې نور د طالبان اسلام تحریک پای په افغانستان کې د سیاسي پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان حکومت خو به کوشش کوي چې د ټول وسله والې ډلې د افغانستان په سیاسي پروسه کې راښکیلې سي او رایو ځای شي. همچنان د طالبان د اسلامي تحریک نه به موږ غوښتنه دا وي چې د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو مستراسي او خپل وړې وړې ډلې ټولې په خلا کې او د دې په بین کې دا اوسم د پخلاینې ډلې د علماو کار کوي چې د سر متحد سي. خدا پس موږ هڅه وي، خو که ممکن نه وي انګریزی کې مثال د سمثینګ از بیټر دین نثینګ، ک یو څوک هم یو ډله دوه ډله هم د افغانستان له دولت سره په سیاسي پروسه کې یو ځای کیږي په عادلانه ډول باندې، دا به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې وي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس عبدالحکیم مجاهد څرګندونه مو اوریدې چې وایي د سولې د هڅو بریالیتوب په دې پورې اړه لري چې د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیزه کمیټه باید په خپل راتلونکو غونډو کې یو مشخصه تګلاره جوړه کړي او د یو بل سره په تفاهم ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د همغږي کمیټه به د شنبې په ورځ په اسلام آباد کی په خپل غونډه کې د لارې نقشې پر ورستی کې دوه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی هیله شي چې په دې برخه کې عملی ګامونه پورته شي. راځي د شغل مستغنی دغه څرګندونې په ګډه وورو.
قرار است در سیومین نشست روح
د وی ټاکل سوی د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په درېمه ناسه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي د لارې پر نقشې ډېر خبرې وسی او د لارې دغه نقشه نهایي سي.
دوستانو د سولې خبرې خو مهمې دي او په دې هیله چې دغه هڅې ژر تر ژره بریالۍ سي ځکه زموږ خلک واقعا نور ستړي سوي دي له ناامنیو څخه. نو راځئ د دوی دغه شکایتونه یعنی د ناامنیو څخه د اوریدونکو شکایتونه په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
الو السلام علیکم، ز خپل پیغام د لته تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه د اشرف غنی سره زما سلام دی ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دشت غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه ته کې د خپل ځکی دي دا کې تر دغه و با چې دا و چې د ټول خلک په اخته دي د شپه باندې کې دی پرګرځولي د حکومت ځکی د شرایط خلکږي پرګرځولي یو زما د بل زما په دې ما باندې کې ټول ځکی غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام
زما دا غدې وروره سمز ډېر په ازادي او د ټکان د باندې کېږي زړه غوړک د شکارې زکلي څخه فاصره په تماس یم. دا جنګونه دي ټکان دي موږ منځکا اگر د کمر بند کړي د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په بغاسه شنو مشتاوانو نه کاش کې بیا چرته کورونه چوري او ډېر ظلمونه کې جاجرې صاحب څخه خدمت را غوښتنه ده چې موږ سره غات کومه کوسی ورور یا را شوکی یا یټولکی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چورونو زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي ناری و چې غاری کوشتونه مو پات دي کورونه مو پات دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه ورور کسم پات دي کور مو پات دي و د بل په کلی کې پراته دي شوره زرازو د شپې زو زما سره د غات همکاري وسی ورور د لوی سره څخه مانا خدا غم کې غام دي.
علی السلام علیکم ذات اولاد ادم د زابل ولایت څخه تاسو پیغام پرې کړم. ما د ټول افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې نور تاسو په افغانستان کې د ظلم بس او نور د ظلم چې ظلم ته پای ټکی شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزيره وي.
الو زما سلام نو اوري زما محمدمان د بابجت څخه تاسو زادر کوم د غزما کورونا د دغه چارواکو څخه ډک دی. زما د کارمان صاحب څخه نوې راغلي دي د غزما پیغام دی دغه دی ازمن کورونا څخه واسي یا د خپل عملیات وکي موږ ډیر پازاګ موږ کوچنیان لویان ګرځ په دغه اختایو په مدوري باندې اختای موږ کورونا څخه نیولې دي دوی دې زموږ د کورونا څخه یا وو دي خپل ځایو ته ځانونه جوړ کړي چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورونا تر زموږ ملکونو موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دوی نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایو ته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورونا څخه ولاړ شي. السلام
علیکم بعد السلام عزیز د ازادي رادیو ټول کارکوم و السلام نو وایم السلام بیا خواته ز روزګان ولایت حوت ول سوال زرتالی د کلی صدر سره پاړی ککیم پهلوان دا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ سالات یې نه خبر راځي چې زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو او تا جوړه کړه بل او تا بیا پوسټ طالبان نیولې دی بیا راس بیا اسکر نو وحیه تکیه نو زما غوښتنه ده چې نو سهاله دې ځان خبر کې بیا دې موږ وطن ته چرایسي په کلو کې ولېږې په سند خانه کې دې ګرځي. زما دا غوښتنه ده بعد السلام او سلام.
مننه وروره ستاسو ژغ مو واوریدی د ازادي رادیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونې په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو در واورم.
د اولین چې مواد ته وخت پرونه د کور کلی په ځاګه کې واورېدل د منګه په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده
او دا گرد ولس ترینا پا عذاب دا چو پیریم دولت شکایت وکر تعویزون ور کئی خلق پا جنگ آچی قبضون حتا پا ما بین که راغ لل او دولت و سر شریک دا دوره دی 15,000 30,000 10,000 روپی و پیداگیر دا پا دی که برقا دی حکومت چارواک و تم ور کئی او دی دولتی لغت و پوستون و ندی ما دا خواهش دا چه دا غا دا غا تعویز خو پا گرد دا افغانستان که منی که بیا خصوص اندل تا دی نرخ پا ولسوالی که و سلام دی ما دا پیغام طول و الولپول و چارواک و تا او آیا سلام علیکم
پیغام دا دی دا غا با غالا لا چیزی چی ورسید چی وی یوش چاکوی یوش چی نسو در تخص یا پیسی غالی وی بچی یا وش چا تا نور کی ترافیک دی دا ترافیکان مالی دی دا لیوری والا او دکاندارانو سلا شیانا خی وی دا شی کرا که پریردمو کنیانمو پریردو زر رشوت خور دی دا باغوان سو دا ترافیک سوی سو دا اسکار سوی سو دی از تر اشرف کنی پریدا کولا دا غاز ما خواهش دی ما او دا درامان دا خواهش دی چی دا نور پور چارواک سو دا مش خبر ورسیج السلام علیکم
السلام علیکم زه زغنو هیڅ خبره نه لرم سوالی معنی جن خو هیڅ سره ونی څه دا وخت نه نشي مې خبره نه سوالی ته دې پاملرنه نه وکړي زه چې دا سوال لسکاله کې خبره نه بولم سوالی کې نه مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي والسلام
ولی السلام علیکم زه فرمانده دی پکتیکا دی ولایت دی ترغو دی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبد الله چې دا غوښتنه کوم چیز مش په ولسوالی کې چورت نه وایي نه روډ پوخ لري نه مکتبونه لري یو شی نه لري باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي کلینیکونه ورې خلاص کړي هېڅ شی نشته نه قرضې چورت کې واو وسلام
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د ازادي راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي وزیر سید معارف مینه د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعده کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل مظلوم د معلومینو حقوق چې دی بس مستحق دی دا دوه کاله ځنډول کېږي وزیر سید معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق یې ځکه ازادي راډیو نه ټول معارف هیله مند دی چې دغه مشکل وزیر معارف ته په مخ کې کېږي رئیس جمهور وزیر معارف کومې وعده چې کړې هغه خو یې ورنه کړل مګر هغه حقوق د معلومینو تر په خو لاندې دی هیله مند دي دا مشکل سره حل
کړو سلام خدای ته ستاسو زه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی او موږ بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یو شی راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو درغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ور سوي د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.